دې په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونه په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو د پولیسي ناول دی به ما وغوښتل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنې و بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښه او کس په وسم زداتم.
په زړه پانه کې به لنډ کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړي غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړمه زکه دا زل راتلمه داسې صحیح فرا وړمه د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوي نه نو تاته تو فرا وړمه.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کوڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خوا به خلکو په دې شپه له خپل ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې شعرونه او غزلونه به ویل، مشاعرې به کولې او په ګډه به میلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. لیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل لاملونه یادوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکله چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړیا اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. په دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چینماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دی وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغو به په نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څکه غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راشي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغه شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوي دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قامي نښه ده او قامي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوی خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبلی خوا لونګی تړل اسلامی جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګی په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علی احمد وای چې لونګی په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګی ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وای،
دا لونګی چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرین دي، ډیزاین ولای دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګی تړي، او دا چنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خان پلوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینږیر یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمن و ارغنده او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاس کې لونګۍ ونه خرم دی، میاس کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه خرم، 5000 شپږ زره افغانۍ پرې ورلګم هغه تړمم نه.
نمونه یې راته اخیستی سي؟
نمونه اخیستی سم، یو دغه مثال ورېښمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باز واقعي چدرالي پکول فرمایشه جوړوم، نو دغه شی زه استعمالوم، دا وزیري پړګۍ نه دي دام تړم.
امدا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میلا یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کې مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دوار له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډېر اسان یې، موږ دا رواج او رسم دغه موږ په دې لادونه نه دی، باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه دې باجه وخت کې مری ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه، کالی کوم را برابر سده کا کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجه ورکه واسطه دی اورنګ خو خسی بس یو سور په نګو کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چې تلار سی دی خېخه مسله چې البته دی خوخی بیا لونګی ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته بازی وخت کې زی اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا چې سپینګره ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا مونږ د درونګي شور کې دا ډیره پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
چپنر باندی ویلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جنا پوریږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جنا پوریږي، یو باتور ملت غرقېږي یو مت.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړی تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وا، علاقه مې ورسره وا، او بیا مې چې خپل چکلا ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې د نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تر لکڅه ګړندې مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک د کار ته ته په دې برخه کې کار وکاو. بیا هغه داده چې د میرویس نیکه ناول ولیکم، ما ملغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړای وو. خپله افغانستان کې ضرورت هم ده، منګه لکه یوازې د مینې ناولونه درلود، لیا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلود، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلود، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلود، دا کم بود وو. نو چون زموږ لمړنۍ ناولم چې وو پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دام پولیسی ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه و چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخی ناول جوړکم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دیوې داسې پیخي نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیخه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنگي دي او یو ډېرې حساس موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي؟ وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل که دې سزا مړ شم او څوک مې د خخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډه جرأت ونه کړم، چې هغه یې کولی سزا یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وی نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دی کسان په نور برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس به ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیره پراخه برخه لري. نو ته فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نور کیږي. نو خلا رم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکې، هغه ته تحقیق وکې، او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکې.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سمیم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانی وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین وو، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په مېس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د روسي پښتنو په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هغه نو وروسته زما ملګرو ماته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروستی ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نوم یې خیوي، او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوې نوم کشف کړي هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشر دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه او یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه،
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل،
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی چې څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر وژغه، اوس څه ډول ژغه؟ وا دواد صدا خود ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کی.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو د کو ده؟
یاره یو کال کی زده کوم.
ډوره کی ولی زده کو ده؟ د پر تاسو د کو چی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړی شو کو ورسره؟
یاره ډیر شو کوم ورسره، ډیر شو کوم ورسره. ډوره کس
هغه شو چی د اول ورسره وست ما شو کو ورسره؟
او وست ما شو کو ورسره. ډیر څه کم څه نه ده.
ولی ډیر څه ولی
ما د سره مين نه
ده. د هغه ول چی زده کو پرس کده سي دوه درې سندر دی پکې زده وې، د سي دوه درې طرزنه یا دوه درې هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه د پکې زو وست ډیر زکړي کڅو
او وست ډیر زکړه. هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنۍ وبولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تم ټای
چې تیګو سي یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي. مثلا تای ور وو او سي بیا بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یو ځای د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شر هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس. له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې؟
د پښتو پارسي دواله.
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیات څوک ساز ژغې تور سره زی؟
زه خو ډیر محمد ګل او ابي کو سره زم، د دې سره ډیر نور سره زم، خو له دې سره به ډیر زم نظر سره زم، نور سره زم، خو له دې سره به ډیر یم.
ستړی کوي دې نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوي نو وس سره عادت سوې اول به سره کې نو سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس نه لاسونه خوږي.
دا اکثر خلک چې د رباب او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسیږي ک ته مخته جې
څوري خوند په اخلي. څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي، ته چې کله کله ډولک وایي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي.
دولک زموږ هغه بشای د چدی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده. هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده، مطلب یا تړنی ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي.
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسو سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
ಸಾಕು.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه پنځه شپېته روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي. ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه یې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په څو روپۍ دی خورځې جوړه په پنځه شپېته یوازې دا څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په دراز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خا ټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زری شروع کړي. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مرکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بله نه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، درې اویا روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مرداری ژبه مرا وګدوه ستا مور هم دا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم پیسې یې په ځمکه ګزار کړې په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورساوه د مور تصویر یې راواخیست له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلې شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې ده هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلان شعرونه اورو د نوې درد نوې زخمی زخمی کې سره اورم زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره اوړمه زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشه وغمه که خرڅوی نه نو تاته تحفه راوړمه ته می پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړمه نہ زگی لکڑم نہ غور زیادہ او متا تھا نہ زگی لکڑم نہ غور زیادہ او متا تھا نہ جنگ کو ما نہ دمخت آئے نہ راوڑ ما خوب نہ چرتا دی تیرے یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر تکینه ولم زی د کوم موسمونو خیر تکینه ولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنگل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنگل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکه پر مخ نه چا شوند باندې شورو د لفظونو د مرګ نه نه چا شوند باندې شورو د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکه پر مخ زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکه پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نو زما لپکی زرغون تایر شمل رڼا نه خوشبو ولی داوی یار د زمکه پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپ کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ زندگی زندگی غم نه دی زندگی ما زلا قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا سینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی تو جینے دینا جینے
ہر ہاتھ ہے زخموں سے ہے سو سے بھری زخموں کو توڑا